مشال لډیو د وخت په خبر کې د سهار 12 بجې شوی د خپل قربا اسره لمومند او د خبرونو ویان مجید بابر سلامونه مني په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په کابلی سیمو کې انتخابات په اباسین کې د ډوبې شوې کښته ورستي معلومات د افغان سولې پاړه بین الافغاني ناستا او پښتو نړیواله ادبي کانفرنس او دوه اونیزې خبرونې هم لرو خو لومړی له مجید بابر د سات تازه خبرونه وو
گندنو پٹول پاکستان کی دروان میاشتی کے پندی وشتما د حکومت پر رد احتجاج اعلان کرے دے پکوٹ کے تیرہ ورز دروازن پختو ادبی کانفرنس پہل شو پر جرمنی کی عدالت اسلامی دولت و سوال ڈلی دگڑی تو جرم یہ خدیتا دو قابل قید سزا اور د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جولای په 15 په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. د غونډې نه پس د رهبر کمیټې غړي او د عوامي نیشن ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کے پروگرام دے دلتا سندیار خان آفتاب خان اور مولانا فضل الرحمان سے سن بلاول اور نور منگری اور مشران اور دگاریں سے کمیر پنجاب سرا دکف شہبا شریف سے بلوچستان کے محمود خان سے دے حاصل بزنجو سے دے اور دگاریں زنگ پارٹی مشران اور دنور پارٹو مشران ہے جو انتا پر شرکت کی
تیر روز په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړې کړل شوې د رهبر کمیټې غونډه کې د یو شمېر نورو پرېکړو ترڅنګ د سنډ د چیرمین پر ضد د عدم اعتماد په قبایلي ضلعو کې د ټاکنو پر مهال په پولنګ سټېشنونو کې دننه د پوز د ګمارلو د مخالفت او د دې احتجاج پرېکړې وشوې. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری په قبایلي ضلعو کې د 6 جولای د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو پر مهال په پولنګ سټېشنونو کې د پوسټ په موجود کې نیوکې کړې دي. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې په قبایلي ضلعو کې 144 د اپوزیشن ګوندونو پر ضد کارول کېږي او زیاتې کړه چې په جمهوري اقدارو به چېرې هم سمجوته ونه کړي.
کچیری زما ټول خاندان او د ګوند ټول خلک می جیل ته ولېږدول شي نو بیا به هم د 1903 په آئین 13 بدلون د بیان په ازادۍ د پارلیمان په ازادۍ او په پوځي عدالتونو د خپل دریض نه پشا نشو.
ملټری کورټس په هم خپل موقف نه بدلیں.
بلاول بٹو زرداری وویل چې د 2008 او 2013 کال د عام ټاکنو پر مهال په هیواد کې ترهګری هم ډیره وه خو بیا هم په پولنګ سټېشنونو کې دننه پوز نه و درول شوی. دغه په وینا په داسې امنیتي صورت حال کې ټاکنې آزادي او شفافې نشي کېده. د پښتو اکیډمۍ کوټې تر سوري لاندې درې ودانۍ نړیوال پښتو ادبي کانفرنس تېره ورځ په کوټه کې پیل شو. د کانفرنس پرانستنه د بلوچستان علاوالدین جام کمال وکړه. په دغه کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو څخه کارپوهان، شاعران، څېړونکي او لیکوالان ګډون کوي. د کوارټ په ډاکټر بانډا کې د اوبو د یوې ټینکۍ نړۍ دوه لکه بله درې ماشومان مړه او څلور نور ژوبل شوي دي. پېښه د جمعې په مازدیګر د عبدالرشید نومي تن په کور کې رامنځته شوې. د کوارټ د پولیسو ویان فضل نعیم مشال لیډو ته ویلي دي چې دا پېښه هغه مهال رامخته شوه چې کله دغه ماشومان د سختې ګرمۍ له وجې د ټینکۍ په اوبو لامبېدل چې ناڅاپي ورباندې د اوبو ټینکۍ راونړېده. د وژل شوو او ژوبلو ماشومانو تعلق د یوې کورنۍ سره دی. په پاکستان کې دا مهال د ګرمۍ د شدت ترڅنګ د بجلۍ لوډ شېډنګ هم دوام لري. د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د طبي خونی خېلو پر متاثرینو د صدای امن پروګرام لارې ملاوېدونکي د مرستې په پیسو بندیز ختم کړي. یو مدني فعال سیف الرحمان مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل چې حکومت دا بندیز د تېر کال د اکتوبر میاشت نه د سزا په توګه پس له هغې لګولی کله چې په سیمه کې د یاد پروګرام له عملې سره ځینو خلکو جګړه وکړه. حکومت د صدای امن پروګرام له لارې د سیمې له هغه متاثره کورونو سره د 1400 د نغدو پیسو مرستې کوي کوم چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس بې کوره شوي ول او بیا خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د مندنۍ کورمې مرستیال کمیشنر فضل ودود مشال لیډو ته تېره ورځ وویل ډېر ژر به په سیمه کې د صدای امن پروګرام مرستې پیل شي. تیر ورځ د جرمنی د سټټګارډ ښار یو عدالت یو 22 جرمنی ښځې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړیتوب په جرم د 5 کالو د قید سزا اورولې ده. د دغې ښځې شناخت د سبین والرک اس په نامه شوی او د 2013 نه تر 2012 پورې په شام کې میشته وه. څارنوالانو عدالت ته وویل چې دغې ښځې شام ته د رسېدو نه سمدستي پس د یادې وسلوالې ډلې هغه یو وسلوال سره واده وکړو چې د مخکېنۍ پېژندو او دغه ښځه د هغه وسلوال سره په هغو کورونو کې اوسېده چې یادې ډلې قبضه کړې وو او ګومان کېږي چې د وسلو چلولو روزنه یې هم ترلاسه کړې. کړی. دغه خزا د کوردی ځواکونو لخوا په 2018 کال کې نیول شوې وه او جرمني ته د 2018 کال د اپریل په میاشت کې ستنه کړل شوې وه. د جبل الطارق چارواکي وایي چې د برتانیې شاهي بحري ځواک لخوا د هغه نیول شوې ایراني تیل وړونکي بحري بیړۍ په اړه پلټنې روانې دي چې پرې شک کېږي چې آیا د یورپي یونین لخوا د اقتصادي بندیزونو سرغړونه یې کوله او شام ته یې تیل قاچاق کول کنه. دا بیړۍ د روانې میاشتې په 14 نیټه نیولې شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې تیل وړونکي بیړۍ در تر دره د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د ایران د انقلابي ګاډیو پخواني لوړپوړي کمانډر په ایراني چارواکو غږ کړی چې په بدل کې د برتانیې تیل وړونکي بیړۍ ونیسي. تاریخ چې د برتانیې زیر انتظام سیمه ده د حکومت بیان تیر ورځ ویلي دي چې چارواکي د یادې بیړۍ پاړه پلټنې کوي او ټول 28 کسیز عمله دا مهال په بیړۍ کې موجود ده. د ویان په خبره په دغه عمله کې د پاکستان، یوکرین او هندي شهریت لرونکي خلک شامل دي. تر دا مهال د عملې گرفتاري نه ده شوې. وروستۍ خبر دا چې امریکایي سارنوالانو د مکسیکو سره تعلق لرونکي د نشي موادو د لوی قاچاقبر الچاپونه غوښتنه کړې چې د هغه 2.8 اربع ډالر دی واپس کړي چې د نشي توکو د کاروبار نه ګټلی دي. د امریکا د نیویارک ښار په بروکلین سیمه کې د اټارنی جنرال دفتر تیر ورځ د عدالت د قاضي نه غوښتنه وکړه چې د مکسیکو دغه قاچاقبرې ډلې جوکوین ګوزمان چې په امریکا کې د څومره مالیت هیروین، چرس او کوکین خرڅ کړي دي دغه 2.8 اربع ډالر دی. مالیت یې یوه محتاطه اندازه ده. مشال د خبرونو پای او اوس بعد موسم حالو د کرن صوبای د سراج زهید ناور
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپی خرڅول کیږي. یو پاون په 1.90 روپی 13 پیسې او په 1.98 روپی شل پیسې. یو یورو په 1.60 روپی شل پیسې او په 1.20 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپی 10 پیسې او په 2.60 روپی 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپی شل پیسې او په 1.60 روپی 15 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپی 93 پیسې غسل کیږي او په 1 روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس په موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو، ژوب او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 30 او 28، ژوب کې 20 او 22، او کوئټه کې به زیات نه زیات 16 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدئ شئ. سیاسي اپوزیشن ګوندونه وایي د قبایلي سیمو په صوبای انتخاباتو کې دي د پولینګ سټېشنو دننه پوځونه درول شي. دوی وایي د سینټ چیرمن به هم لري کوي
دا بدننه نه د دې مخالفت کو بل دا پریکړه وسو چې سینټ چیرمن خلاف ریپوزیشن جمع کیږي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وایي چې په ځینو قبایلي سیمو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګیدلې دفعه 144 د اپوزیشن ګوندونو پر ضد کارول کیږي. او له توربیلې سره نږدې په اباسین کې په ډوبه شوې کښتۍ کې سپار یو شمېر کسان تر اوسه لا درک دي. د دوی خپلوانو له حکومت غوښتي چې دغه کسانو مړي دي راوباسي.
کم از کم د لاشونه دی ته میلاو شي نو چې کوم د ژوندې خلک چې کوم دی کنه چې دی د دې خلک مطمئن شي کنه دی خو خپل کور ته واپس کېدو قابل شي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس روان دی. د دې اهداف څه دي؟
پښتون په خپل د خپل ستونزو باندې خبر شي او د دې لپاره هلې ځلې وکړي.
پښتنو فرهنګ چې دی هغه اوس وخت کې کوم چیلنجونو سره مخامخ دی؟ پرمختګ څه دی؟ مخکې لاره څنګه ده؟
او سبا په دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د ورځنۍ بین الافغاني ناسته پیلېږي چې په اړه یې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي ډلې ویان وایي.
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره څه کېدای
شي. او وروسته نیمه کې دوه اونیزې خپرونې پام کوو د نړۍ رنګونه هم لرو له مشال لړیو سره. او سمه د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد یو شمیر ګامونو پورته کولو اعلان کړی. دوی وایي حکومت چې کوم انتخابي کارونه پیل کړي هغه د ملک او جمهوریت لپاره ډیر تاواني دي. د اپوزیشن ګوندونو له استازو جوړې رهبر کمیټې ویلي چې لومړی به په شریکه د سینټ چیرمین لرې کوي او بیا به د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دوی ځینې نورې پریکړې هم کړي خو واکمن تحریک انصاف وایي هر څه د ملک لپاره کوي او اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره پر حکومت فشار اچول غواړي. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې ورو.
رهبر کمیټې دا اعلان د جولای پر 15 په اسلام آباد کې تر خپل لومړی ناست وروسته د خبري غونډې پر مهال وکړ. د یادی کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ د رهبر کمیټې په غونډه کې د سویو پریکړو تفصیل مشال رادیو ته وړاندې کړ. د ویل د رهبر کمیټې مشري به نوبت پر نوبت هر ګوند ته ورکول کیږي خو د لومړی دوه میاشتو لپاره مشر د جمعیت علما اسلام فی ډلې مخکښ اکرم دورانی ټاکل شوی دی. دویل غونډه په قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو پر مهال په پولینګ سټیشنو کې دننه د پوز د درې دوهم مخالفت وکړ.
دوی دا فیصله کړې چې د فوج به د پولینګ دننه نو دا پریکړه وسوه چې دا به دننه نه وي د دې موږ مخالفت کو. بل دا پریکړه وسوه چې د نن تاریخ پورې به د سینټ چیرمین خلاف به ریکوزیشن جمع کیږي. یوولس تاریخ ہو گیا ون ڈکیجی دا رابر کی نیٹری او آغا با گیا سینٹ دا چیرمین اعلانی سی چوک بی کنڈیڈیٹ
د رهبر کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو مرکزی مشران به په خپلو خپلو سیمو کې د جولای پر 15 په دې جلسو کې ګډون کوي.
خیبر پښتونخوا کې پروګرام دی، دلته سندیار خان، آفتاب خان او مولانا فضل الرحمن چې دا زموږ د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. نو دغه د سن سره چې کوم مشران تعلق لري لکه بلاول او نور منګری او مشران، او دغه رنګ چې کوم پنجاب سره د کشف شهبا شریف صاحب، او دغه رنګ چې کوم دی نو زموږ دغه رنګ په بلوچستان کې محمود خان صاحب دی، حاصل بزنجو صاحب دی، او دغه رنګ زموږ د پارټیو مشران او د نورو پارټیو مشران هغوی هلته پکې شرکت کوي.
رهبر کمیټې د نور پریکړو ترڅنګ د دې غندنه هم وکړه چې د قومي اسمبلی سپیکر ولې د پارلمان د نیول سویو غړیو د حاضرولو امر نه کوي. د کمیټې غړي د مسلم لیگ نون مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبري غونډې ته وویل حکومت دا کار ځکه نه کوي چې د د په وینا په اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن رائے کم کړي.
اوس به په سینټ کې عدم اعتماد او نو انتخاب ستاسو مخې ته راسي، نو د حکومت لپاره به دا ډېر اسانه وي چې درې سینیټران پورته کړي او سینټ ته به نه راپرېږدي او انتخابات به وګټي. عمران خان یا د هغه سپیکر او یا هم نور په داسې طریقه څوک د نمایندګۍ کولو له حق څخه نه سي محرومه کولای.
خو د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال رډیو ته وویل اپوزیشن خپلې درغلۍ پټوي او پر حکومت یې د فشار اچولو لپاره یو بل تلاس ورکړی دی.
بنیادی خبره دا ده چې حکومت په وړاندی ځل په پاکستان په دې او یو کالو کې د ملک د قرضونو خلاصولو په خپلو پښو درېدو لپاره لګیا دی. په دې کې چې کوم ګامونه په پاکستان تحریک انصاف او هغې مرکزي صوبایي حکومتونو اوچت کړي دي نو هغه ذاتي مفادات نه، ملک 31,000 ارب چې کوم مقروض دی د دې د ختمېدو لپاره ګامونه دي.
دا وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د اپوزیشن یو شمیر نور مشران د درغلیو په بیلابیلو تورونو کې په زندان کې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي واکمن تحریک انصاف د ملک عدالتونه له دوی څخه د انتقام اخیستلو لپاره کاروي خو حکومت دا ردوي او وایي چې عدالتونه خپلواک دي.
مشال ډو ته وګستې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری په قبایلی سیمو کې د 6 جولای تر ټاکنو مخکې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په ځینو قبایلی سیمو کې د دفعه 1,340 په لګولو نیوکې کړې او د انتخاباتو په شفافیت یې پوښتنې راپورته کړې. پرون ماښام په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې بلال تور پورې کړ چې په موجوده حکومت کې معاملات داسې روان دي لکه چې د پوځي امر دور وي خو حکومت او پوز بیا په تیر وختونو کې دا قسمتونه رد کړي. تفصیل له پېښور د غلام بوس پر راپور کې ورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو لپاره د انتخاباتو په لړ کې په سختو امنیتي انتظاماتو نیوکې وکړې او وی ویل چې د یو سل څلور څلوېښتمې دپې په موجودګۍ کې به دا سرنګ آزادي او شفافې ټاکنې ومنل شي. یو سل څلور څلوېښتمه دپه زموږ او د مخالف ګوندونو په ضد کارول کېږي. دا خو نو آزاد او شفاف انتخابات نه شو چې د جنرال ضیاءالحق او د جنرال پرویز مشرف په دور کې او د 2008 او 2013 د عامو ټاکنو پر مهال چې کله ترګري زیاته وه نو هغه وخت خو په پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر د پوز د ودرولو ضرورت نه و پېښ شوی. دا زما اداره هم ده او ستاسو هم ده، نو د عمران خان لپاره دا ولی متنازعه کولی شي؟
عمران کے لیے کیوں متنازعه بنایا جا رہا ہے؟
خود ټاکنو کمیشن تر دې وړاندې ویلی وو چې پوز به د جولای په شلمه نیټه په قبایلی ضلعو کې په پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر یوازې د امنیتی ذمہوارو تر سره کولو لپاره ځای په ځای کولی شي. بلاول په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې د موجوده حکومت په دور کې ټول معاملات داسې روان دي لکه دا چې د یو پوځي واکمن دوري حکومت وي. نن میډیا د پیپلز ګوند د دور په رنګ آزاده نه ده. نن پارلیمان هغه رنګ طاقت نه لري. کچیری زما ټول خاندان او د ګوند ټول خلک می جیل ته ولېږدول شي نو بیا به هم د 1903 په عین اتلسم بدلون د بیان په آزادۍ، د پارلیمان په آزادۍ او په پوځي عدالتونو د خپل دریځ نه پشا نشو. بلاول په خبری کانفرنس کې وویل چې سره د دې ټولو مشکلاتو به د هغه ګوند په هیواد کې د جمهوریت د مضبوطولو او بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش. د خبر پښتونخوا له تور بلې سره نږدې د جولای په دریمه په باسینو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې سپاره یو شمېر کسان تر اوسه لا درک دي. د دوی خپل خپلوان وایي حکومت دې ورته دغه کسان زر ته زر راوباسي. د دوی په وینا له پېښې وروسته د ژغورنې ډلو یوازې د 15 کسانو مړي راویستلي. یو له دغه وروسته په امدادي کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بل پلوه د ژغورنې حکومتي اداره وایي زیاتو اوبو ورته د ډوب شوو کسانو په راویستو کې ستونزه جوړه کړې. تفصیل له اسلام آباد سراج احمد کوي.
د توربیلې سره نږدې د برق په مقام په اباسین کې د شانګلی ډوبه شوې کښتۍ کې د سورو کسانو خپل خپلوان وایي د څلور ورځو د تیرېدو باوجود ورته هم د دوی د کسانو سره درک ونه لګېد او نه ورته د هغوی مړي ترلاسه شوي. د دوی په وینا چې د حکومت لخوا امدادي کارونه په زړه پورې نه دي. د تورغر یو اوسېدونکي ډاکټر سراج په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
کار چې روان دی په دې کې نو هغه د نش برابر زموږ د خپل فیملی کسان چې کوم اته کسانو په دې کې درې په مقام باندې خود به خود بچي دي او 15 کسان کوم ډوب شوي دي. نو په هغه کې صرف د یو ماشوم لاش میلاو شوی دی او د نورو لاشونه نشته. خلک د کولاو اسمان د لاندې ناستې غرمو ته او خوراک انتظام نشته او نور څه نشته. غوښتنه هم داره چې دې خلکو ته هلته څومره لوی ټینشن دی جی دا محسوس کول غواړي کم از کم د لاشونه دې ته میلاو شي نو چې کوم د ژوندی خلک چې کوم دی که نه چې د دې خلک مطمئن شي که نه
همداشان. یو بل مشر مشال ریډیو ته وویل د دغه کورنۍ کسان په دې کښتۍ کې ډوب شوي او دوی د پېښې ځای کې په دې تمه ناست دي چې د خپلوانو مړي به ورته ترلاسه شي. مشال ریڈیو چې په دې اړه د سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب نو وپوښتل نو هغه وویل حکومت لګیا د امدادي کارونه کوي خو دلته د اوبو بهاو ډېر تیز دی نو د ریس کې اډلو ته په امدادي کارونو کې مشکلات ور پیخ دي.
خلکو ګیلا او د خلکو شکایت هم په خپل ځای صحیح دی.
ہوئی ڈیز زیادہ کوشش نہ کی لگے خوشوں کے واٹر فلو ڈیز زیادہ تیز دے خوزین ان شاء اللہ اس کا رابطہ تک کہ ہم حریمان مو تو گاہ ہم مل لیجیے گا تا سدا سے پوسیبلٹی جوڑی گی کہ میں بھی سر رابطہ ہو گئی
انتظامیہ او پولیسو په وینا د جولای په دریمه د شانګلی نه هریپور ته تلونکو دغه کشتۍ کې لسلوېختو زیات کسان سوار وو چې د توربیلې سره چپه شو او دغه وخت دیارلسو کسانو ځان په لامبو بچ کړو او د ځینې ماشومانو په ګډون د شپږو کسانو مړی راوستل شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیسو تور پورې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي حنیف پښتین او دو ملګرو یې د چاپې پر مهال په پولیسو ډزې کړې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. د خبره د پولیسو سیمه ییز مشر عبدالله خان او د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د جولای پر څلورمه په خبري غونډه کې وکړه. پولیسو دا درې واړه کسان د ترګریزې څانګې ته سپارلي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیت ترګری په زمره کې راځي او که څنګه چې د پاکستان وتی ادارې د یاد غورځنګ پر غړو داسې مقدمه جوړوي؟ تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
دا لومړی ځل نه دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په ترګری تورن سوي او نیول سوي دي، بلکې تر دې وړاندې هم د یاد غورځنګ د نورو مشرانو په ګډون د پارلمان پر غړو علي وزیر او محسن داوړ هم ورته تورونه پورې سوي او په زندان کې اچول سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بنو تر دې تازه پیښو وروسته پر فیسبوک په ویډیو وینا کې یو ځل بیا خپل دریځ تکرار کړ او پر ریاستي ادارو یې غږ وکړ چې د ده په وینا پښتون ژغورنې غورځنګ د ترهګرۍ خلاف راپورته سوي دي او ریاستي ادارې دي د دوی غړي په ترهګرۍ نه تورنوي. اوس پښتنه دا ده چې قانون پوهان د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د امنیتي ادارو له اړخه درج کړل سوو مقدمو ته څنګه ګوري. د بلوچستان هایکورټ وکیل منیر کاکړ ایډوکیټ مشال رادیو ته وویل د پاکستان آئین ټولو وګړو ته د بیان او رائے څرګندولو حق ورکړی دی.
د پی ټی ایم چې کوم اکټیویټیز دي دا د دهشتګردي په زمره کې نه راځي. هسې دا یو سیاسي بلیک میلنګ دی که چیرې نننم پر آئین باندې عمل درآمد ګرځي ادارې وکړي او په خپل ډومین کې دننه دننه خپلې کاروایانې کوي، نو نه به و پی ټی ایم ته او نه به نه دارنګه مختلف ارګنایزیشن ته دارنګه د سرګرمیانو کولو موقع به وي او نه به دارنګه چانس وي.
منیر کاکړ ایډوکیټ د نامل یادولو پرته وویل چې په پاکستان کې ځینې ادارې داسې دي چې په خپل آئین نه مني او په نور یې مني. قانون پوه شاخاویر مشال رادیو ته وویل پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان آئین مني نو هغوی ته هغه ټول حقونه حاصل دي کوم چې په آئین کې د ملک یو وګړي ته ورکړل شوی دی.
ہر یو سٹیزن ریاست سر وفاداری اور آئین اور قانون داشتاری کا ول سکن دے آزاد آزاد فرض ہے. دا پاکستان آئیڈیالوجی اور آزاد آئین پاکستان ڈسپلن باندھے تو زان راوڑی اور دا پاکستان پر خلاف خبر ہے تحریر و تقریر و اخبل تحفظات اظہار کو قوائش سسٹم باندھے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د چاپو او گرفتاریو لړۍ له هغه وروسته توند سوی ده چې د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د روان کال د اپریل پر 9 په خبری غونډه کې ویل د پی ټی ایم وخت نور ختم دی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ وای دوی به پر هر څه سربیره د پاکستان په آئین کې دننه د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو پورې مبارزې ته دوام ورکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وایي د بلوچستان صوبې په یووالي کې دلته د ویونکو ژبو او موجودو کلتورونو لوی رول دی. نوموړی وایي همدغه وجه ده چې اوس به پښتو ژبه زده کوي. د بلوچستان اعلی وزیر دغه خبرې پرون په کوټه کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس د پرانستې پر مهال وکړې. د دې درې ورځني کانفرنس په اړه نور معلومات له سیمې د مشال خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتو اکیډمي کوټه تر سوري لاندې درې ورځنۍ نړیوال پښتو ادبي کانفرنس تیر ورځ په کوټه کې پیل شو. د دې کانفرنس د پرانیست پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل که څه هم د نړۍ نوې ټکنالوژي زموږ د کلتور او ثقافت برخه نه ده، خو د نوې ټکنالوژي د لارې به خپل ثقافت او کلتور پر مخ بیایو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې په حکومت کې د راتلو وروسته مې د پښتو ژبې کمی زیاته محسوسه کړه. اوس په پښتو ژبه زده کوم کوم پښتو ډیره خوږه زبه ده او زما یقین دی چې ډیر ژر به زده کړم. نوموړي د پښتو اکیډمي کوټې د کردار ستاینه وکړه او ویل په کار دی چې د ټولنې د ښه سباون لپاره د علم او ادب د لارې ډیر کار وسی. د دې درې ورځني سیمینار د ګټو په اړه نور حال د پښتو نامتو لیکوال او شاعر نظر محمد پانیزي و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی
چې په دې کې هم موږ پښتنو ته د پښتو په باره کې او د دوی د ژوند او د تاریخ او د دوی سیاست دا ټول موجودی طور په ګوته کو د دوی د وطن دا کومې شاړې شروانې دي دا کوم ملک شالې چې دي له دغه څخه د دوی د خلاصون یو لار او یو بدلون یو لار ور په ګوته کو.
او خپل سیاسي کارپو افراسیاب خټک هم د دې سیمینار څخه ډیر الهمند دي او وای چې د کابل او کندهار وروسته کوټه هم د پښتو ژبې یو لوی مرکز دی.
ارزمدا دی چې پښتنو فرهنګ چې دی هغه اوس وخت کې کوم چیلنجونو سره مخ مختی پر مختګ سده مخ خلاره څنګه ده کم ځای نه راغلو کم خواته روان یو دا سوالونه ډیر دن په پراخه سینا پراخ مټ وسیړل شو او ډیرې ارزښتمند خبرې پکې وشوې خیالات پکې سرګند شو.
دلته خبره ده یادونه ورده چې د پښتو ادبي سیمینار به د اتوار تر ورځې پورې روان وي. ادیبان او لیکوالان به په سیمه او نړۍ کې و پښتون کام ته پر ورپېښ ستونزو باندې مقاله او افسانې وړاندې کوي.
مشال دوی ته وګه سید اصل غا راپور وری دو وردون کو د کتر په پلازمینه دوه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا یو دورزنی ناست پیلېږي. د دې ناستې زنو ګډونوالو د مشال لازادي څنګه سره په خبرو کې ویل چې ناست د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په زمينه سازي متمرکز ده. د کتر په پلازمینه دوه کې د ناست د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا ترې پراخ ملاتړ اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
دوها سبا یک شنبه د داسې یوې بین الافغاني ناستې کوربه ده چې تمه ترې کېږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې ناستې یو ګډونوال افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته وویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره مؤثره تمامه شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوې وي او یا به نوې نهایي شوې وي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومده د هغه خبرو کېدی شي لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبرې زمینه سازي د بین الافغاني خبرو لپاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور
د امریکا او طالبان اوم پړاو خبرې لیوي او نه مخکې پیل شوی او سره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوی. طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په 8 او 10 به وشي خپل حضور لمخکې اعلان کړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماخام ازادي راډیو ته وویل
دلته په ګډونوال سولې پر اړه خپل نظر وایي. موږ په دې اړه خپل نظر وایو. نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنۍ اشغال سره د دې خاتمې لپاره څه کېدای شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دی را جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوهې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوهې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکلی شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقاماتو دی چې په دې ناسته کې د ګډون لپاره دوهې ته تللی. د سولې د عالي شورا ځینې غړي به هم دې ناستې ته ورځي او هیله مند دي چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیالې حبیبه سرابي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا د بین الافغاني مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره ده. هر څوک چې دعوت شوی د مقام له مخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډون یې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوي. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وی زمينه برابر کړی.
دولت افغانستان او طالبان سره هم
امریکا لدی بین الافغانی ناست کلک ملاتړ خودلې او ویلي دي چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یې وم پړاو لیوي او نه رئیس دوام لري، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بحث ترڅنګ لدی ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغانی خبرې پیل او دایمي اوربند ته غاړه کیږدي.
مشال لدو ته وګصې د راپورتا سوره د وخت شوه د دولسنی بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو چې لغوی د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جولای په 15مه په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون د اسلام آباد کې د رهبر کمیټې په نامه جوړ شوې غونډه کې وکړو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په قبایلی د لوکي د شلمې جولای د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو پر مهال په پولنګ سټېشنو کې د پوسټ موجودګۍ نیوې کړې دي. خو بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې شفاف انتخابات به ترسره کوي او چاته به د لاس وهنې اجازه نه ورکوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې تر سوره لاندې درې ودانۍ نړیوال پښتو ادبي کانفرنس تېره ورځ په کوټه کې پیل شو. د کانفرنس پرانیستل د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وکړه. د کوهاټ په ډاکټر بانډه کې د اوبو د یوې ټینکۍ نړۍ دوه لکه بله درې ماشومان نو څلور نور جوړ شوي دي. پیښه د جمعې په مازدیګر د عبدالرشید ملتن په سپورټ کې رامنځته شوې. د کورمی مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د طبیعي خوني خیلو پر متاثرینو د صدای امن پروګرام له لارې ملاوېدونکي د مرستو په پیسو بندیز ختم کړي. یو مدني فعال سیفالرحمان مشالی دی تېره ورځ وویل چې حکومت دا بندیز د تېر کال د اکتوبر میاشت نه د سزا په توګه پس له هغې لګولی چې کله چې په سیمه کې د یاد پروګرام له عملي سرحدونو خلکو جګړه وکړه. خو د منځنۍ کورمی مرستیال کمشنر پدرودود وایي چې دا مرستې به ډېرې سرحدونه حل شي. تېر ورځ د جرمني د سټټ کارټ خارج وزارت یوې 2 کلنې جرمنۍ ښځې ته د اسلامي دولت په سوارې کې د غړیتوب په جرم د 2 کالو مقیعت سزا ورولې ده. دغه ښځه د کوردي ځواکونو لخوا په 2018 کال کې نیول شوې وه او جرمني ته 2018 کال د اپریل په میاشت کې ستنه کړې شوې.
دا مجید بابا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونې لرو د نړۍ رنګونه او پام کوه. خو تر هر څه مخکې راځو د ټوکو ټکالو اونیزې خبرونې. پام کوه ته د خبرونو ستاسو لپاره امان الله نصر او د هغوی ملګري چمتو کوي. راځه چې په ګډه وګورو.
پام کوه. خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګران یو ورځ پټرول ته پجرا دا بل ورځ گیست په بدوا دریم ډالرو نه پز غستا او چلرم بجلی ته په خیرا خیرا اوریدونکو دا د راور سید ګورګین چې په لاس کې د سرو مرچو تیل ده راوړی دی هغه مرچکی خبرونه چې په اوریدو به یو ځلی په هوا شي بیا به ځان ته چا پیړي بندي او په خندا خندا شي. هو چې ووټ مو ورکولو ڈانسونه مو کولو درنو ته ناست واست اوه ډالر به په 15 کماو او بجلی خو به دومره ارزانه شي چې په کمرو کې خو څه په واشروم کې بلا دوی ایسیان یو ایر کنډیشن یې لګېدلی اوه گیس به دومره ارزانه شي چې د گیس بمبی خو پرېږده د اوبو د نلکونه او د بجلی د کمبونه به پس گیس راوزی بس بیا نو که خیر وي خپلې بمبی ورته فټ کړي او د گیس خوندونه الی اوه مبارک هو 1 کروڑ نوکریانی د غټې غوښې بریانیانی د نیو ماډل ګاډیانی د مدینې د ریاست کجوري او حلواګانی او بیا چې رالو وای در کومه چرګان او چرګانی در وابه چې ویاګانی ما ویل وې ظالمه تا خو ویل چې وای یاره ته خو په مسخروم نه پوهېږي ما خو اسې ګپ لګولو وای په خزانه کې نارای شریف او زورداری جاړو لګولې دي مونږ څه وکړو ما ویل نو بیا تاته چا وویل چې راشي او دا قیامت را باندې جوړ کړي وای نه نه قیامت اوس نه دی د قیامت نه به هله خبر شي چې بجټ سملی ته ورشي چې په دوه سوه ډالر شي په سل ټیپر شي په یو نیم سل چغندر شي او په درې سوه باتینګر شي ټکسونه له سلو نه زر شي خان مو کلندر شي او ملک مو له موټر نه پر سکوټر شي ځکه نو نن مونږ سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن ته راغوښتی دی یو حکومتي چچندر مطلب منسټر تو ته کوی اچولې ده په چکر دا څه وایي غومبر او څه ورته وایي منسټر نور ته غوږ او سپږمې شئ
نه تما ته دا ووایه چې تاسو خو ویل چې مونږ تبدیلی راولو بجلی ګرانه ګیس ګران ډالر ګران روټۍ ګرانه
بیوقوفی دغه خو تبدیلی ده ته څه خبره یې زمونږ د کپتان په ویژن چې د هغه څومره ژور ویژن دی د خپل ولس دپاره
ولس که مفلس د ولس خو مو تیلو ایستلو
اشابه شي دغه خو مونږ غواړو چې د ولس تیلو ځي نه ګوري ټول ولس څومره موټا شولو د هر دویم کس خېټه ده مخه او دی ورپسې وي چې تیل یې وځي سمارټ به شي چالاک به شي له ناروغیو نه به خلاص شي ګوره د ډېر وزن له کبله د ګوډو له درده له بلډ پریشره او له شوګر نه به آزاد شي دا زمونږ فولاد پوډری نه ویني چې راغلو سانډاو نه د کارو نه د بیګارو ټوله ورځ به یې خوړل او سکل اوس چې تیل وتل سترګو یې کار شروع کړ دماغ یې چار شو مفتي نقیب به د اختر میاشت په دوربین کې نه شوی کتلی د بې له دوربینه یوه میاشت وړاندې ولیدله که نه
اوهو ته دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې دا پیټرول مو ولې دومره ګران کړلو
ویژن تو تکو زمونږ د کپتان ویژن هغه غواړي چې پیټرول دومره ګران شي چې خلک دا موټر سایکل یو ګاډي چلول پرېږدي سایکلان والي او یا بیا په پښو باندې تک شروع کړي بچت کا بچت ورزش کا ورزش تا ته خو معلومه ده چې کپتان د ورزش څومره شوقین دی
هغه خو خیر د نورو شیانو هم ډېر شوقین دی
د نورو شیانو څه مطلب وات ډو یو مین ته ویل څه غواړې زمونږ د کپتان په خلاف به یوه خبره هم نه کوې هاو
اوهو نور شیونه نه ښیمه زما مطلب دی د ودونو شوقین دی
ودونه نو څه وشو په خپلو پیسو یې کوي ستا له کوره خو یې نه کوي اوس الهام یو کم کړی دی د څلورو اجازه خو الله هم ورکوي او مورا هم او بیا کونډو روندو خوارو زارو بې ساره ښځو ته ساره ورکول څه بده خبره ده د هغو درو درو پنځو پنځو یتیمانانو بچو ته خرچه ورکول څه غلطه خبره ده
اوهو نورو ته خو خرچه ورکوي خو زمونږ د خلکو خرچه یې رابنده کړه ګزاره یې رابنده کړه
یاره ورکه دې ګزاره شي او ورک دې د ګزارې ژوند شي زمونږ د کپتان دا د ګزارې د ژوند نه ډېر بد کېږي هغوی وایي چې د ملک ناپرسان هر کس باید د سعودي د شاهزادګانو رنګ ژوند ولري څلور ودونه په کور ولري یو څو دلته هلته نور ولري څوک په خوښه څوک په زور ولري کپتان غواړي چې د هر چا خپل خپل د تیلو کوهی وي چې ګیس یې په کار وي ګیس راکش کي او چې پیټرول یې په کار وي پیټرول راکش کي
اے مغزی ماته نو کلا 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 کلا
بس چې د آبادي لږ کمه شي معیشت به مو کمه شي
آبادي کمه شي څه مطلب
ای کمکلي وینې نه حکومت لګیا دی که سمندر دی که ریګستان وچه ده که ګلستان د پیټرولو په کویانو پسې ګرځي آ تر هغو به آبادي هم لږ کمه شي
آبادي به څنګه کمیږي
کمال دی ته نه وینې څوک یې په شمال کې ولي چا له جنوب نه توپکې ورته په نښه کړي دي مونږ دلته ګراني ورته جوړه کړې ده څوک به په ګولۍ کم شي څوک به په روټۍ کم شي څوک به په غوښه او بېنډۍ کم شي څوک به ټوخه یوسي څوک به په ژړۍ کم شي نه وینې زمونږ کپتان څو وزیران څو مشیران نور ورکران خو پرېږده چې ترېنه لاړل بس یو څو هم پیاله وو هم نواله ورکرانو یارانو دوستانو ور پاتې شو بس تر هغې به دومره کویان پیدا شوي چې دوی ټولو ته یو یو ور ورسېږي دیس از تبدیلی او دیس از نیو ملک ناپورسان پا بجت پس بجت را روان گران شوی دمرشان خلق ببر ویختان وگی ما شمان اللہ مهربان گدا پایلوان مونگ بنایو گرزی بزا مونگ پا وطن کی آجوج و ماجوج میدین چنایان او خیالی کاری رو رو خالی سڑکان های جمالو او چونگ چونگ آگیا میدان میں های جمالو های جمالو وی جمالو اللہ وی جمالو
دا سڑای سکوی نا تاسو شرمیگی نا طول ملک مگراوی کڑلو
دا ملک چی چلوی بی بی شرم با دا سمندر ما بین تا ارتاوی آو او چی کتلی شرم و آیا اوز پا جیل کی ناز دی سچی سیزلی لوبیا گل شوی دی بستر ور سر بوریا
تاسو خو مونگ دا جامو دا بوتو سر خرس کلیو سایل هم لارلو و سایل هم لارلو اخیر پات سدی
ته پریشانه کیگا ما اف بی آر لا جوانده ده ده بینامی اکانتونو و بینامی جایدادونو تلاش جاری ده تکسونه به هم لگی
یو 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 مقزیماتی نو تکسونه هم را بانی لگوه ای تکسونه خو آقا حکومتونه لگوه چه خلقو تا سهولتونه ورکوی تاسو چی شی را کردی دی مونگتا
دا سهولت نده چی تا تر اوس لا جوانده
چه مطلب؟
مطلب نه غواشوی نه حلواشوی نه شورواشوی ده دی تکس بنور که
غوا شوروا حلوا سه مطلب؟
مطلب چی غواشی نو غلط با ده غشوی نخوری که تا التم برگر غواری تا خبره IMF ویلی دی چی پا آوابم تکس لگوی که خوی که بدا
پا هوا تکس سه مطلب؟
چی سوک هوا خرابوی اگه با دا هوا تکس نور کوی گسا؟
ای سوک چی خرابوی نو تکس ترینوالی دا کارخانه والا مل والا فکتری اگوی تا خود تاسو ایچم نوایست
بی اکلی کارخانه و ملون دی چرتا فکتری پاتشوی چرتا اصل کی خواوا خلقو خراب کردی دا نه دال پریگ دی نه سبزی نه کلمه پریگ دی نه لره نه کلیجی پریگ دی نه بدو کی که غواوی که دا غوایی که دا گدوی که دوری د دې چینایانو د راتک سره خو سنور کبابو نم رواج شوی دی د دې دومره خوراک وروسته به موسم نه بدلیږي په هوا کې به خړپړتیا نه راځي راضی به کبه نه راضی وایا
راضی به راضی به
نو ټیکس خو جوړیږي که نه دا هوا د بیرته سمیدو د پاره فولاد چودري لګیا دی د دیسي امبارو کارخانې جوړیږي
نوگرانو دا امبارونو او ټیکسونو په مابین کې سینډویچ شو ملګرو راو ای زنګ سټوډیو ته راغلی دی ملنګ وهلی یې دی بنګ غواړي کلنګ څه غواړي راو ای زنګ
ملنگ سیب دا حکومت ڈنڈا راخیستی دا پا هر شیئے ٹیکس لگا ولی دے پا سرخی ٹیکس پا پودر ٹیکس پا کور ٹیکس پا کالو ٹیکس تا خویوا دعا ہو کا چی دا ٹیکسو نا لگ کم شی
شاککو گلی پا دی حکومت کا زما وس رسیده نو زب ملنگو ما زما دیر خکارو بارو نمی خان دولت خان دالریو بس تیکسونا چی راغلل زمختا تیکسونا را پسی نور خو عرص لارل یو واسکتو پتلون پاتیو اغم یم پا اف بی آر کی جمع کرو او آخر می اعلان اکرلو چی لسلو بو نیریگی نمی لخان دولت خان نملنگ شو عدت می بنگ شو او ختم جنگ
ملنگه ملنگه وام تخورات وکه و دعا چی یه وعده که ما پیدا وام نوره گزاره دیاره مشکله ده
وعده خو ما کرده و جانانه ده یو پزای دری ده دوی فرمایشونو پرشوت کرما ده دوی خرچو پا کت کرما چی هر سلاللو دوی هم لاللی گزاره خدا جانانه گزاره کوا تڑک دی پا کاروی اشاره کوا هاو پام کوا پام کوا چی وعده ما نکی هاو پام پام
و خوشاله ډو ته وګستې زم تاسو کوربا سره لمومن تاسو د ټوک ټکالو خبرونه پام کوه وره دا وسمو لجمن سره سم وره چې دلې د بلی اونې ځ خبرونه د نړۍ رنگونه دا خبرونه چې تاسو پکې د ساينس فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدې شي کوربا ګلیاسه دا مشال اړ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ وتلي انزورګر وین غوف په خودکشي کې کارول شوی تماچا په ریکارډ یو لک او 15000 ډالر باندې نیلامي شوی ده. دا زنګ شوی تماچا ده. وین غوف د هالند وتلي انزورګر وو. نوموړی ذهني ناروغ وو او په 1890 کال کې په تماچا خودکشي کړې وه. وین غوف چې وین غوف او وان غوف په نامه شهرت په 1953 کال کې په هالند کې زیږیدلی و. نوموړي په 20 کال عمر کې خودکشي کړې وه. وین غوخ په ژوند کې دومره شهرت نو موندلی چې څومره د مرګ وروسته ورته د انځورونو په اړه ورته میلاو شوی و. د غوخ انځورونه په ټوله نړۍ کې په ریکارډ بیا نیلامي شوي دي. د وین غوخ زیاتره انځورونه د قدرتي منظرو پینټینګس او خاکي دي، خو په خپلو انځورونو کې یې نسواني ښکلا هم وړاندې کړې ده. د وین غوخ پلار پادري و، خو هغه په ژوند کې ناکامې مینې، ناکامه ملازم او ناکامه استاد وروستو انځورګرۍ مخکړه. هغه په 1970 کال لمخ کې مصوري شروع کړې وه او په کم عمر کې شهرت هم وموندلو. وین غوف د ژوند اخري 15 کاله کې تر ټولو غوره او مشهوري فنپاری جوړې کړې وې. دا وین غوف په اړه ویل کېږي چې هغه ډیپریشن یا ذهني فشار ناروغي لرله او د دې ناروغۍ اثر د وین غوف په انځورونو کې ښکاري. غوف د شلمې پېړۍ معتبر مصورو کې یو دی. په نړۍ کې د وتلي انځورګر لیوناردو دا وینچي انځور مونالیزا وروستو د وین غوف پینټینګ د ستورو ډکه شپه ډېر زیات شهرت لري. دا وین غوف ژوند په اړه لومړنی مفصل معلومات د هغه کور مالک لور په 1910 کال کې د کتاب په شکل کې وړاندې کړی وو. د رایټرز خبر ایجنس د خبر تر مخه د وین غوخ د خودکشي تماچا یو لک او 15000 ډالر باندې نیلامي شوې ده. قدرمن اردوونکو په ساينس ایڈوانسز نومي ژورنال کې یو نوې سړنه خبره شوې ده. دا سړنه په دې اړه شوې چې د همالیا غره واورین کمرونه د رواني پیړۍ لپاره راځي په دوه چند د چټک رفتار سره ویل کیږي. د دې نوې سړنې مهمه برخه درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
یو نوې سړنه ښیي چې د همالیا غره واورین کمرونه د رواني پیړۍ لپاره راځي په دوه چند د چټک رفتار ویل کیږي چې دا د آسیا سلګونه میلیونه اوسیدونکو ته د اوبو رسولو عمل ګواخي. ساينس پوهانو لوګدې مودې هیڅ د دې معلومولو لپاره کار کړی چې د سکرو، تیلو او ګیس له سوځلو سره د نړۍ تودوخه درجه لوړیدل څنګه او په څومره رفتار د غرونو واوره ویلې کوي. دا نوې څېړنه چې د جون پر 19 خبره شوه پکې له سپوږمکیو څخه په هند، چین، نیپال او بوتان کې د هیمالیا غره د تیرو څلوېښتو کلونو انځورونو شنن شوې ده. په ساينس اډوانسز نومي ژورنال کې خبره شوې څېړنه ښیي چې له 2000 زیږیز راهیسې هر کال د هیمالیا غره یو نیم فوټه یخ ویلې کیږي چې دا له 1950 څخه تر 2000 پورې د مودې پرتله د یخ ویلې کېدو دوه چنده تیز رفتار دی. د ځمکې په شمالي او جنوبي قطبونو کې د واورې او یخ ویلې کېدو وار لمخه د آب و هوا یا اقلیم نظام بې ثباته کړی، خو د هیمالیا د غره واورې کمیدل به د 800 میلیونه وګړو پر ژوندانه ځکه نیغ اغیز ولري چې د همدې سرچینې د سیندونو په اوبو ولاړ دی. ساینس پوهان وایي په تیزۍ د یخ ویلې کېدل نه یوازې د څښلو او کرنې لپاره د اوبو مقدار کموي، بلکې په راتلونکي کې په هند، پاکستان او چین کې سیمه ییزه او نړیواله ترینګلتیا زیږولی شي.
د سنگاپور نوی نړیوال هوایي ډګر له ډېر انتظار وروسته بشپړ او رسمن پرانستل شو. د دې هوایي ډګر چې جول چانګ نومیږي یوه ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې یې ډېر لوړ آبشار دی. دا آبشار د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی. د سنگاپور د نوی هوایي ډګر آبشار د هوایي ډګرو د ونو، بوټو او اوبو لپاره هم کارول کیږي. د دې ګردې آبشار په شاوخوا کې فار جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې لارې هم شته. آبشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ دی چې بېلابېلو نو سالاری له منځه تیریږي. د ابشار اوبه له 200 متره لوړ ځای لاندې تویږي او د پارګ بیلابیلو برخو ته بهيږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخستل کیږي. د دې هوایي ډګر په ټرمینل کې په یو وخت یو لک تنه ځایږي. په چین کې یو سرجن ډاکټر د 5G انټرنیټ په مرسته له 3000 کیلومتر لرې څخه د لومړي ځل لپاره د مازغو سرجري یا جراحي عملیات کړی دی. د چین رسنیو ویلي دي چې د ولسی ژغورنې فوج د عمومي روغتون ډاکټر لینګ جی پی له 3000 کیلومتر لرې واټن څخه د پارکنسن یا د رګدي په ناروغۍ د یو اخته ناروغ په مازغو کې د جراحي عملیات د لارې یو امپلانټ نصب کړ. د جراحي عملیاتو نږدې 3 ګڼې دوام وکړ. د په وینا دا نوې ټکنالوژي له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د نړۍ په لرې سیمو کې جراحي عملیات وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د چینایي ډاکټر په څه ډول روباټونه له لرې کنټرول کړي. تر دې مخکې د 5G انټرنیټ په مرسته د موبایل په نړیوال کانګرس کې د یو ناروغ د ځیګر جراحي عملیات شوي وو. انټل کمپنی او د امریکا د انرژي وزارت غواړي چې د یو بل په مرسته یو ستر کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر با په یو سیکنډ کې د یو اگزافلاپ پروسس قدرت لري. هر اگزافلاپ په یو سیکنډ کې د یو ارب واري معادل دی. د ایشین ایچ خبرونې د راپور له مخې تمه کیږي دا ستر کمپیوټر با تر 2021 کال پورې بشپړ او بازار ته وړاندې شي. له دې ستر کمپیوټر څخه با په بیلابیلو څیړنو برخو کې کار اخیستل کیږي. د انټل کمپنی او د امریکا د انرژي د وزارت تر مخه له شبي قرارداد سره سم به د دې کمپیوټر په جوړولو 500 ملیون ډالر لګول کیږي. دا ستر کمپیوټر به هم په دودیز ډول پروسس کولی شي او هم به د ساينس او ټکنالوژي د دنیا نه حل شوی معماګانی او ځینې ستونزې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژي څخه په کار اخستو حل کولی شي. په دې کمپیوټر څخه به د ستور پیژندنې، تیپ او د نوو موادو په کشف کې کار اخیستل کیږي. همدارس ویل شوی چې له دې ستر کمپیوټر څخه به چې ارورا نومیږي د سرطان په درملنې، اقلیمي چارو او د ځینو سختو او لا علاجه ناروغۍ په درملنې کې کار اخیستل کیږي. I was the film in Arai Khabari.
My name's Bond.
Kamita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Don't.
په نړیوال باکس افیس کې فلم ټای سټوري 4 په لومړي نمبر دی. د فلم په ټول نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم چایلډ پلی دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم الادین دی چې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس افیس کې د شاهد کپور نوې فلم کبیر سنگھ په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې فلم مین ان بلیک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم گیم اوور دی. نالیوډ سینما وتیلي اداکارانو لیورانډو ډی کاپریو او براد پټ نوی فلم وانس اپان ا ټایم ان هالیوډ ټریلر خپور شوی دی. دا لومړی وار دی چې د هالیوډ دوه مشهور اداکارانو لیورانډو ډی کاپریو او براد پټ په یو فلم کې کار کوي. په دې فلم کې د 1989 کال کې د لاس انجلس ښار کې د ټلویزیون یو اداکار جون فودل شوی. دا فلم به د جولای په 26 نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it there. That your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
Last night, we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried sauerkraut?
No, I'm a stuntman.
Look at me.
So you sold Rick, huh? Still here.
You can do anything you want to him.
I hired you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that.
Blind? Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
All right, what's the matter, partner?
It's official, old buddy. Well, it has been.
Not August night and the leaves hanging down and the grass...
د هالیوډ سینما والټ ډیزنی تر ټولو مشهور انیمیټډ فلم دی لاین کینګ با په روانه میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. تاکل شوی چې لاین کینګ فلم با د جولای په 19 نمایښت لپاره وړاندې کیږي. لاین کینګ په لومړي وار په 1904 نویم کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی وو او تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی. ډیزنی کمپنی په 2018 کال کې اعلان کړی وو چې فلم لاین کینګ با بیا جوړوي. دا فلم مشهور ډایرکټر جان فاروئرو جوړ کړی دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور اداکارانو په غوږونو کې کردارونه شامل دي.
Everything you see exists together in a delicate balance. while others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba, and never return. Take your place in the circle of life.
د هندي سینما مشهوري اداکارې سوناکشي سینا نوې فلم خاندانی شفاخانه لومړی چټک خپور شوی دی. دا مزاحیه فلم دی. په فلم کې اداکار ورن شرما او سندرغاړي باچا هم کار کړی دی. فلم خاندانی شفاخانه به د جولای په 28مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
ماما جی نے اپنا خاندانی شفا خانہ بیبی بیدی کے نام لکھ لیا ہے، لیکن آپ کو 6 مہینے کے لیے یہ کلینک چلانا ہوگا.
مجھے
اسے آئی ڈی اے میرے اور کلینک اس کا،
اور کلینک میں تیرے آئی ڈی اے ورجتا ہے.
تو ویاہ ہی نہیں کرتا،
چھوٹی کی شادی کرا دی، بڑی کے پیچھے پڑے ہو، کسی کو خیال نہیں آتا، گھر میں جوان لڑکا کنوارا بیٹھا ہے.
کلینک بیچیں گے، موٹا پیسہ آئے گا، پورے 1 کروڑ.
1 کروڑ؟
چندی گڑھ پیچھے سارا.
پوری دنیا میں 17% آبادی والے ہم، اور بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے 130 کروڑ لوگ پرشاد والے کیلے کھا کے پکڑ ہوئے ہیں. ہمیں ماما جی کے علاج گھر گھر تک پہنچانے.
دیکھ، پنجاب کی 2 ہی چیزیں فیمس ہیں، پیالا پیگ اور گبرو اٹیک.
بات تو کرو، آپ نے کہہ دیا بات تو کرو تو سب سنیں گے.
یہ میری اور خاندانی شفا خانہ کی دوستی پبلک ہوگی نا، تو آپ کا فائدہ ہونا ہو، میرا نقصان ضرور ہو جانا.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
ಕವಿನಾ